دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند او زمانور همکاران هرکلی کو. په دې خبرونه کې به مو د امریکا د پوز له هغه وروستي ریپورت نه خبر کو چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو لخوا د امنیتي مسولیتونو د په غاړه اخیستو وروسته د دوی د عملیاتو په اړه خبر کړی دی. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. حمید عثمان هارون د سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
امریکایي پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو له مرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه. په غور ولایت کې 25 نرس قابلو د روزنې له یوه کورس څخه بریالي لیکونه اخیستي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له مصري چارواکو سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان ته رسېدلی. پورا خبرونه واوري. امریکایي پوځي چارواکي وايي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو له مرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه. خو دوی زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي اردو او پولیسو لسګونه سرتیري او ملکیان ووژل. د امریکا او ناټو پوځي چارواکي وايي د افغانستان پولیس او ملي اردو چې نوي جوړ شوي تر اوسه چمتو نه دي چې د طالبانو پر ضد دوامداره جګړه پر مخ بوزي. د امریکا د پوځ راپور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک پر اړتیا ټینګار کوي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د سیمو ساتنه د افغان ځواکونو لپاره په درانه بیه تمامیږي او حتی په یوه مورد کې په یوه اونۍ کې خپل سل کسان له لاسه ورکړل. د دې چارواکو په وینا د افغان ځواکونو لویه نیمګړتیا په لوجستیکي برخه کې ده چې نشي کولای د لویدیځ لخوا ورکړل شوي وسایل، تجهیزات او وسایل په سم ډول وساتي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورئ. په غور ولایت کې 25 نرس قابلې د روزنې له یوه کورس څخه فارغه شوې. دا په غور ولایت کې د نرس قابلو څلورمه دوره ده چې له مسلکي زده کړو وروسته فارغېږي. د غور ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د فارغانو ته چې له ټولو ولسوالیو څخه د زده کړې لپاره راغوښتل شوي وي، اردوی ژن مرستندوی ټولنې زده کړې ورکړي او له دې پروګرام سره مالي مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID کړې ده. د غور د عامې روغتیا رئیس ډاکټر غلام نبی اګانه وایي دا نرس قابلې به د غور ولایت په ټولو کلینیکونو کې په کار وګمارل شي. د غور د نرس قابلو د روزنې مرکز که څه هم له تیرو دریو کلونو راهیسې نوي تنه مېرمنې روزلي، خو ښاغلی اګانه وایي چې په دې ولایت کې د زیږون پر مهال د ښځو او ماشومانو مړینه اوس هم په لوړه سطحه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مصر کې د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي د لری کېدو په دوام د نارامۍ له پیلې وروسته پرون د لومړي ځل لپاره قاهره ته ولاړ. پرون په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل مصري سیال نبیل فهمي سره تر کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته وینا کوله. بهر د لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسي مخالفینو او پلویانو د قاهره په اسلامي پوهنتون کې له یو بل سره نښتې وکړې. کیری د مرسي له لری کېدو وروسته په مصر کې تشدد وغند، خو د مرسي یا د هغه د محکمې په اړه یې څه ونه ویل. د له مصر سره د امریکا د مرستو ځنډېدل کم اهمیت او بلله وویل چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باید د مرستو له مخې قضاوت ونشي.
طبعا پوهیږو چې د ځینو مرستو په اړه چې له څه وخت راهیسې ځنډېدل یې پرېکړه ښایي په ځینو ځایونو کې د منلو وړ نه وي، خو دا کومه جریمه ده؟ دا له قانون سره سم د متحده ایالاتو پالیسي ده. موږ په یوه هیواد کې د حکومت د بدلون په صورت کې د حالاتو د تعبیر په برخه کې د کانګرس لخوا یو تصویب شوی قانون لرو او موږ د دې قانون پر وړاندې مسؤول یو.
واشنگتن په دې وروستیو کې د مرسي د پلویانو پر ضد د تشدد او په مصر کې د پوځي واکمنو لخوا د اصلاحاتو د نه راوستو په خاطر له دې هیواد سره نږدې 1.5 میلیارد ډالر کلنۍ مرسته ځنډولې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له پوځي چارواکو غوښتي چې بیړنی حالت د پروانه میاشت کې د هغه له پای ته رسېدو وروسته بیا نه تمدیدوي. یو جګپوړي امریکایي مقام ویلي کیری د مصر د موقت حکومت پر چارواکو سخت فشار راوړ چې بیړنی حالت د نومبر په 14مه له ختمېدو وروسته بیا نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مقام هغو خبریالانو ته چې قاهرې ته په سفر کې له ښاغلي کیری سره ملګري وویل نوموړي مصري چارواکو ته وویل چې روان پوځي عملیات ناسم کار دی او د ټول اړخونو د ګډون د اصل تقاضا دا ده چې باید اخوان المسلمین او نورو ډلو ته چانس ورکړ شي. د دې امریکایي مقام په وینا د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور کیری ته وویل د بیړني حالت له صلاحیتونو څخه د شپې پر تګ راتګ له بندیز لګولو پرته کوم بل کار نه دی اخیستی. یاد شوی مقام زیاتوي چې د مصري چارواکو لخوا یې کومه ژمنه نه ده ترلاسه کړې، خو د خبرو فضا مثبته وه. کیری د پوځ لخوا له ټاکل شویو مشرانو وغوښتل چې ټولو ډلو ته د ګډون امکان یقیني او د وګړو حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته رسیدلی دی. په کاسوو کې سیمه ییز انتخابات پرون پای ته ورسېدل، خو په شمالي ښار میتروویچا کې د رای ورکولو پر یوه مرکز حملې او د رایو د صندوقونو غلا او ویجاړولو پر دې ټول جریان سیوری واچاوه. په دې ښار کې چې اکثریت وګړي سرباندې تیر مازدیګر مخپټو یا نقاپوشو کسانو د رای ورکولو پر ستر مرکز برید وکړ، لوټ یې کړ، منځ ته یې دوښ کې باوونکي ګاز ګولۍ واچولې او بیا یې د رای ورکولو صندوقونه مات کړل او ځینې یې له ځان سره یوړل. په میتروویچا کې د رای ورکولو څو نور مرکزونه وروسته لاغه بند شول چې د انتخاباتو مسؤل چارواکي او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي د امنیت تدابیرو په ترڅ کې له دې مرکزونو څخه وایستل شول. د کاسو د انتخاباتو چارواکو تیره شپه د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمانه وغوښتل چې مرسته وکړي څو دوی د رای صندوقونه د ساتنې لپاره پریستینا ته نږدې د رای ورکولو مرکزي دفتر ته یوسي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تر اوسه نه دی ویلي چې د دې حملې اغیز به پر انتخاباتو څه وي او د رای صندوقونه به څنګه د کاسو له شمال څخه جنوب ته لیږدول کیږي. پرونی حمله په داسې حال کې کیږي چې بلګراد د کاسو له سربانو څخه وغوښتل چې له سربیا د پریستینا د بلتون له یو اړخیز اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له عراق را د رارسېدلو راپورونو له مخې پرون د دې هېواد امنیتي چارواکي لږ تر لږه په دریو بمي حملو کې په نخال شول. د عراق په مرکزي ښار باقوبه کې درې پولیس افسران هغه مهال په خپله قرارګاه کې ووژل شول چې یو انتحاري برید کوونکي د دوی پر ودانۍ برید وکړ. د باقوبه امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي له بمي حملو وروسته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې پیل شوې. همداراز په شمالي ښار تل افر کې یو ځانوژونکي برید کوونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د پولیسو په یو مرکز کې والوزاوه چې په نتیجه کې دوه پولیس مړه او درې ملکي لارویان ټپیان شول. په شمالي موسل ښار کې دوه سرتیري وروسته لاغه ووژل شول چې وسلوالو پر امنیتي پوسته برید وکړ. پولیس همداراز وایي چې د بغداد په جنوب کې د عراق د پوځ یو افسر پرون هغه مهال ووژل شو چې د دوی د پوځي کاروان پر موټرو د سړک د غاړې بام وچاودید. او وروستی خبر دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د 2014 کال د المپیک د ژمنیو لوبو په درشل کې پرون د تروریزم پر ضد د سختو قوانینو یوه مجموعه توشیح کړه. د دې قوانینو له مخې د تورونو وسلوالو کورنۍ او خپلوان په دې مکلف بلل کیږي چې د روسیې په جنوب کې د تروریستي حملو په نتیجه کې د مالي زیانونو تاوان وګالي. همداراز هغو کسانو ته چې د تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره ترېننګ ورکول کیږي تر لسو کلونو پورې د حبس سزا ورکول کیږي. په نوي قانون کې ویل شوي چې د تروریستي حرکت په نتیجه کې د رسېدلي زیان تاوان باید د دې عمل د سرته رسوونکي او همداراز د هغه د نږدې خپلوانو او اشنایانو په وسیله ورکړ شي. دا قانون د مشکوک تروریست او د هغه د خپلوانو او نږدې اشنایانو د جایداد د ضبطولو اجازه هم ورکوي. د کرملین د رسمي ویب سایټ د خبر له مخې پوتین د شنبه په ورځ دا قانون لاسلیک کړ. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
حمید عثمان هارون وچې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. و بوري چې د امریکا پاوس په یو نوی ریپورت کې ویلي د جګړو په سګنی موسم کې وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو څخه د سیمو په نیولو ونتوانېدل، خو په دې ریپورت کې د افغان ځواکونو پر تلفاتو ژوره اندېښنه ښودل شوې ده. د مالی وزارت د 1993 کال د مالی بودیجې طرحه د یک شنبه په ورځ د مشانو جرګې ته وړاندې کړې. په دې مسلې هم درته ریپورت وړاندې کوو. د پاکستاني طالبانو له خبرداري مو هم خبرو چې ویلي دي د حکومت سره به وروسته لدی د سولې خبرې ونه کړي، ځکه چې د دوی د مشر له وجل کې د وروسته د سولې د خبرو جواز نه پیدا کیږي. خو دا به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغېز ولري؟ په دې اړه له مولوي شهزاده شاهد سره چې د سولې د عالي شورا غړی ویان دی مرکه لرو چې په یوه برخه کې وایي
پاکستان په طالبانو باندې رسول علي شورا په الوزلو باندې به دا واقعیت دغسې نور واقعیت چې د سرحد نه هغې خواته کېږي زیات تاثیر ونه لري.
د ولایتونو څخه د خپلو خبریالانو د ژوندیو ریپورټونو په لړ کې به د ننګرهار ولایت ته لاړ شو او دغلته به د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو له خپل خبریال سره خبرې وکړو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې د ورکو عزیزانو پروګرام او د بشري حقونو ځانګړی پروګرام مه هېروئ. د امریکا پوځ په خپل نوی ریپورت کې ویلي چې د جګړو په سګنی موسم کې وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو څخه د سیمو په نیولو ونتوانېدل، خو په دې ریپورت کې د افغان ځواکونو پر تلفاتو هم ژور اندېښنه ښودل شوې. افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې درنیم لکو ته رسېږي په تېره جون میاشت کې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت یې په غاړه واخیست او نړیوالو پوځیانو د روزنې پر چارو ډېر تمرکز وکړ. امریکایي چارواکي وایي د دې ریپورت نتایج د افغانستان او امریکا امنیتي تړون د لاسلیک او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د پاتې کېدو پر اړتیا هم ټینګار کوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د امریکا پوځي چارواکي وایي د جګړو په سګنی موسم کې وسلوال طالبان ونه توانېدل چې له افغان ځواکونو څخه سیمې ونیسي او افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو له مرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه. خو امریکایي چارواکي زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي اردو او پولیسو لسګونه سرتیري او ملکي وګړي ووژل. د امریکا او ناټو پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان پولیس او ملي اردو چې نوي جوړ شوي تر اوسه چمتو نه چې د متعهدو طالبانو پر ضد دوامدار جګړه پر مخ بوزي. د امریکا د پوز لخوا په خبره شوی راپور کې دا متناقض نتایج چې له افغانستان د نړیوالو پوزیانو لوتلو یوازې 13 میاشتې مخکې خبريږي د دې به جواب پوښتنې اهمیت روښانوي چې آیا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بیا هم د نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا شته کنه. د امریکا د پوز راپور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی دفاعي تړون د لاسلیک پر اړتیا ټینګار کوي. دا تړون چې لډیر مودې رئیس زندیدلای د نړیوالو محاربوي ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې د یو شمیر نړیوالو ځواکونو پاتې کېدل قانوني کوي. تمه ده چې واشنگتن به د دې تړون د لاسلیک دوه په صورت کې چې امریکایي پوځیانو ته قضایي مسؤلیت ورکول به یو برخوي په افغانستان کې خپل شاوخوا لزر سرتيري پریږدي. د ناتو نور غړي هیوادونه هم غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل نږدې 15000 سرتيري وساتي، خو دا یوازې په هغه صورت کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد ویلي تر دې دمه د امریکایي پوځیانو هڅو افغان ځواکونو ته دا توان ور په برخه کړی چې د عملیاتو مشري وکړي، د جګړې بهیر د مخالفینو مینځ ته یوسي او د خلکو امنیت ونیسي. خو ډنفورد چې د منی په مناسبت امریکایي سرتیرو ته وینا کوله زیاته کړه چې د افغان ځواکونو پرمختګ تر اوسه لا دوامدار شوی نه دی. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د سیمو ساتنه د افغان ځواکونو لپاره په درنه بیه تمامیږي او حتی په یو مورد کې په یو اونۍ کې خپل سل کسان او ډېره برخه د سړک د غاړې بمونو په حملو کې له لاسه ورکړل. د دې چارواکو په وینا د افغان ځواکونو لوی نیمګړتیا په لوجستیکي برخه کې ده چې نشي کولای د لویدیز لخوا ورکړل شوي وسایط، تجهیزات او وسایل په سم ډول وساتي. د افغانستان په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو قومندان تورن جنرال جیمز سی مکونویل وایي چې په 13 جون میاشت کې له هغې سیمې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونو وکولای شوای چې په ډیر جرأت سره د طالبانو په وړاندې د خپلو سیمو ساتنه وکړي. له 13 مارچ میاشتې راهیسې امریکایي ځواکونو د هیواد په ختیځ کې خپلې 45 اډې وتړلې او یوازې یو لسی پریښودې، او په عین حال کې د افغان ځواکونو په شپږو مرکزونو کې نړیوال پوځیان پاتې دي. په دې توګه د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 13000 څخه کم 9500 ترخ کته شو چې تقریبا ټول د روزنې په چارو بوخت دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1399 کال د مالی بودیجې طرحه د یک شنبه پورز مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. مشرانو جرګه 15 ورځې وخت لري چې د دې طرحې په اړه خپل نظر څرګند کړي. نور په دې اړه له کابل د مرسی احمد زئی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت د راتلونکي 2023 لمریز کال د مالی بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته د تایید لپاره وړاندې کړه. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د 2023 کال په تناسب د 2023 کال بودیجه 20% زیاته شوې چې ټوله 2.9 میلیارد ډالر کیږي. د ښاغلي زاخیلوال په خبره د راتلونکي کال د مالی بودیجې زیاته برخه په هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو ته ځانګړې شوې تر څو هغوی وکړای شي مستقل عملیات ترسره کړي. ښاغلي زاخیلوال د کلنۍ بودیجې د زیاتوالي ځینې نور عوامل داسې په ګوته کړل.
د بودیجې د ډېرېدو عوامل په دې ډول دي: 9.5 میلیارد افغانۍ د امنیتي سکتور لګښتونه، 9 میلیارد افغانۍ د شهیدانو او معلولینو په حقوقو کې د نوي قانون سره سم ډېروالی، 500 میلیون افغانۍ د ملکي نظامي متقاعدینو په حقوقو کې ډېروالی، 1.6 میلیارد افغانۍ د پوهنې د وزارت په بودیجه کې ډېروالی، 500 میلیونه د پوهنتونو د استادانو په حقوقو کې ډېروالی، د لوړو زده کړو د وزارت په تشکیل کې د 1.9 میلیون کسانو د جذب لپاره چې شاوخوا 200 د پوهنتونو استادان دي ځانګړې شوي اضافي بودیجه.
د ښاغلي زاخیلوال په خبره د راتلونکي کال لپاره 4.9 میلیارد ډالر عادي او 3 میلیارد یې پراختیایي بودیجه په نظر کې نیول شوې. د مالیې د وزیر د معلوماتو له مخې راتلونکی کال په هیواد کې د سړکونو جوړولو ته 415 میلیونه ډالره، د کرنې وزارت ته 224 میلیونه ډالره، د لوړو زده کړو وزارت ته 15 میلیونه ډالره او د پوهنې وزارت ته 299 میلیونه ډالره ځانګړې شوي دي. په عین وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د 2023 کال د مالی بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر وخت وویل مشرانو جرګه 15 ورځې قانوني حق لري چې د اساسي قانون په چوکاټ کې په دې اړه خپل نظریات وړاندې کړي. ښاغلي مسلم یار په دې اړه خپل دریځ داسې څرګند کړ:
دن رسمان د افغانستان د حکومت حق و چې مونږ ته دریجه معرفي کړې وه، دا که دروغ دي که رښتیا دي تاسو ته وویلې، او ستاسو حق ده چې 15 ورځو کې مشورتي نظر ورکړئ، لکه د نور کلونو په شکل باندې کله چې بودیجه کمیسیونو ته لاړو نظریات به راجمع شي، پکې بعضې وروڼه او خویندې به مشورتي نظر به زمونږ تصمیم ولسي وګڼي. مونږ هر رقم مشورتي نظر چې تاسو مونږ ته راکړئ، مونږ به وزیر ته وغواړو، تاسو به ترنه سوال نه وکړئ، اعتراض به وکړئ، انتقاد به وکړئ، د خپلو خلکو لپاره به غوښتنه وکړئ، دوی به جواب درکړي، خپل مشکلات به مو ورته ووایي، خپل نیازمندۍ به مو ورته ووایي.
د افغانستان د ټولې پراختیایي بودیجې او د عادي بودیجې یوه برخه بهرنۍ مرستې جوړوي، خو په عین وخت کې داسې انتقادونه هم کیږي چې د افغانستان د حکومت ادارې د کلنۍ بودیجې د لګولو پوره ظرفیت نه لري. تېر کال هم د افغانستان ولسي جرګې 11 هغه وزیران استیضا کړل چې خپله کلنۍ پراختیایي بودیجه له 500% څخه کمه لګولې وه. لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د سږ کال تر پایه به وزارتونه خپله څومره پراختیایي بودیجه ولګولی شي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. دوستانو، د ننګرهار ولایت د خزو د چارو په ریاست کې د دې ولایت د درې ولسوالیو یو شمیر میرمنو ته د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په خاطر یو سیمینار چې 2 ورځنی سیمینار دی پیل شوی دی. دوی وایي چې د دغه سیمینار ګډونوالي میرمنې به خپلو ولسوالیو ته تر ستنېدا وروسته نورو میرمنو سره هم دغه معلومات شریکوي، او دا کمپاین به د عامه پوهاوي یو کمپاین وي چې پرمخ به وړل کیږي. شاه محمود شینواری راسره همدا اوس د ننګرهار نه د تلیفون په تماس کې دی. شینواری صاحب، سهار دې په خیر. خپرونې ته ستړی مشي. د دغه سیمینار په اړه په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه باندې اوریدونکو ته وایي.
ډېر زیات مننه چې تاسو ته ټول اردوونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، لومړی به په ننګرهار کې د ښځو وضعیت باندې رڼا واچوم. چې دلته په ننګرهار کې اوس هم که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې کمپاینونه شوي دي، دوی بېلابېلې غونډې نیولې، ولې اوس هم په ننګرهار کې ځینې داسې قضیې د ښځو چارسه سره ثبت شوي دي چې هغه د کورنۍ تاوتریخوالی دی یا د کور څخه د تېښتي چې هغه مجبوره شوي دي چې کور پرېږدي او چې بیا هغه خپله قضي ښځو چارو ریاست سره اغلي. دغسې قضي اوس هم په ننګرهار کې شته دی او د ښځو چارو ریاست سره ثبت دي چې په روان کال کې شاوخوا 50 قضي همدغه برخه کې ثبت شوي دي. خو د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې دې خاطر باندې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه راټیټه شي، دوی یو 2 ورځنی سیمینار نیولی چې په دې کې 200 ولسوالۍ سوخود ولسوالی لالپوری ولسوالی دغه میرمنې راوستې دي، دوی ته عامه پوهاوی په برخه کې ټریننګ ورکوي. وروسته دغه میرمنې ځي خپلو ولسوالیو کې کور په کور باندې ګرځي، د یو کمپین په ډول باندې هغوی سره مشورې کوي او د تاوتریخوالي په اړه چې دی چې هغوی په کومو مشکلاتو باندې اخته دي هغو ته نیکې مشورې ورکوي، او تر څو چې دغه تاوتریخوالي مخه ونیول شي او دغه کچه راټیټه شي. خو یوه خبره چې ډېره مهمه ده، زیاتره لرې پرتې سیمې چې دي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په نورو پرتو سیمو کې دی، ځکه چې هغوی قانون او عدالت ته لاسرسی هم نه لري. دغه مسله مونږ له ریاست سره شریکه کړله، خو دوی ویل چې یو خو په هغه سیمو کې امن نشته، د نامنې له وجې نه دوی نشي کولی چې هلته عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. خو بیا دغه د عامه پوهاوي پروګرام یې د یو ایفم یا سیمیزې راډیو له لارې نه دوی پیل کړی دی، او خو تر کومه ځای چې لیدل کېږي هغه لرو پرتو سیمو ته د کمپین بهیر په داسې ډول نه رسېږي لکه څنګه چې دغه نږدې ولسوالۍ امن ولسوالۍ دي. یعنې زیاتره پروګرامونه چې له مرکز څخه راشي هغه په همدغه ولسوالیو کې پلي کېږي.
د تاسو فکر باندې نام نه ولسوالۍ ته تاسو ویل چې دغه سی کمپاینونه نشي تللی، هلته د ښځو د وضعیت په اړه د بشري حقونو ادارې چې په جلال آباد کې دي او کار کوي، دوی څه وایي چې په دغه ناامنو سیمو کې چې ناکراریو هم د خلکو ژوند خراب کړی، په دې ولسوالیو کې د ښځو د ژوند وضعیت څنګه دی؟
بالکل موضوع پاره سم دوران دي چې ما خپل باندې کار وکړ د بشري حقوقو د خلکو د تاریخوالي برخه یو کارکونکو چې هغه راسره ځانګړي مرکه درلودله. هغه په خپلو خبرو کې ادونه کړې و چې د ننګرهار زیاتره غلري پرتې سیمې چې دي هلته د خلکو کورنۍ تاریخوالي اوس هم شته دي، خو دا چې قضیه نه دي ښکاره شوې یوازینی لامل هم همدغه دی چې هلته دغه سي عدلي او قضي ورګانونه نشته چې ښځې ورته لاسرسی ولري. یو خو د ټولنې وضعیت داسې دی چې هېڅکله په نورو پرتو سیمو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه ولسوالیو ته لاړ شي او د نارینه وو سره خپل شکایتونه
شریکوي. وبخی د تاسو خبرې قطع کوم، په دې وروستیو کې د کابل نه موږ رپورټونه لرل په لارو کوڅو کې د ښځو زورول په ځانګړې توګه دا په ښارونو کې داسې پیښې ډېرې. په کابل ښار کې تیره اونۍ ښځو مظاهره کړې وه او په لارو کوڅو کې د سړیو لخوا له بېلابېلو زورونو نه شکایت کاوه، ویل چې دوی ته په لاره کې رقم رقم خبرې کوي، حتی تر فزیکي برخورده پورې کېږي، او دوی دا شکایت لري. دوی ویل چې په ډاډه زړه له کور نه نشي وتلی. د جلال آباد ښار نه موږ په ځینو سیمسونو او پیغامونو کې وخت ناوخت ځینې اورېدونکي داسې پیغامونه ثبتوي. په جلال آباد ښار او په ننګرهار او دغې سیمو کې په نورو ښارونو کې د ښځو ګډون په ټولنه کې څنګه دی، او دوی دغه ستونزه چې دوی وایي چې په لارو کوڅو کې د سړیو لخوا ځورول کېږي دا څومره مطرح ده؟
هو دا خو یو هغه مشکل دی چې په ټول ولایتونو کې شته دی، په جلال آباد کې هم، په ښار کې په ځانګړې توګه، ځکه چې په ښار کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي نو دغه مشکل ډېر زیات لیدل کېږي نسبت د ولسوالیو نه، ځکه په ولسوالیو کې په هغه ځایونو کې چې هلته ښځې تګ راتګ لري هغه د دود له مخې هلته څوک نه شي کولی چې په لارو کوڅو کې کښېني. خو په ښار کې دغه ستونزه یو تر حده شته دی، ولې په ولسوالیو کې چې بیا مشکل دی او میرمنې ورسره مشکل سره مخې دي. څومره وړاندې د هڅې مینه ولسوالۍ کې چې دی هغه وسوال طالبانو میرمن ته افکار ورکړه نجونو ته چې هغوی ښوونځیو ته تللې، نو ورته ویلې چې ستاسې ښځینه استادانې نه وي، تاسې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. یعنې تعلیم برخه کې چې بیا میرمنې په ننګرهار ستونزې لري هغه په لورو پرتو سیمو کې دي. نورو ولسوالیو کې دا مشکل نه دی پیدا شوی، ولې یوازینۍ ولسوالۍ چې وه هغه په هڅې مینه کې وه. وروسته بیا د همدغه مسله موږ د مالي سیاست سره شریکه کړه، بیا دوی ویل چې موږ په دې برخه کې کوشش کوو چې دا مسله حل کړو د خبرو لارې نه. نو هلته یوازینی مشکل همدغه دی چې امنیتي ویرې له امله هغوی بیا نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. او په ښار کې دغه مشکل بیا یو اندازه شته دی چې په لارو کوڅو کې ځینې هلکان دي چې هغوی ولاړدوی ته یو مزاحمت کوي، او دغه مشکل چې دی خپل ازادي راډیو سره هلته میرور هم شریک کړی وو چې دوی ته دوی لپاره یو لوی خنډ ګرځېدلی دی.
ډیره زیاته مننه کوو شنوار صاحب، شاه محمود شنوار چې په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریال دی. دا اوسې راته په ننګرهار کې د ښځو په وضعیت او د تاوتریخوالي په پیښو رپورټ راکوو. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو دا د آزاد راډیو ده. د پاکستاني طالبانو ویان شاهد الله شاهد د یک شنبه پورز رسنوی ته ویلي چې دوی د اسمت الله شاهین بیٹنی په نوم باندې یو تن خپل موقت مشر ټاکلی. نوموړی همداراز وایي چې د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له پاکستاني حکومت سره د خبرو اترو جواز نه پیدا کیږي او په هیڅ صورت به ورسره خبرې ونه کړي. له پیښور پرې د آزادۍ راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د پاکستاني وسلوالو طالبانو مرکزی ویان شاهد الله شاهد د یک شنبه پورز رسنیو ته ویلي دي چې دوی اسمت الله شاهین بیٹنه خپل موقت مشر ټاکلی دی او د حکیم الله مسعود د دایمي ځایناستي لپاره لا خبرې روانې دي. د نوموړي په وینا اسمت الله بیٹنی تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستاني حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی او په وینا یې چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له پاکستاني حکومت سره د خبرو اترو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. نوموړي همداراز ګواښ کړی چې ډېر ژر به د امریکا له ګوډاګو او لاسپوسو د خپل مشر د وژنې غچ واخلي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید د شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې حکومت یې غواړي له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه ډاکټر عالم یوسف زیل آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه دروغ وایي او په خبره د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته به د خیبر پختونخوا په ګډون د ټولې سیمې وضعیت خراب شي.
خو ریاست پکار ده چې ریاست خپله درجه وخی او دروغ ونه وایي. اوس داسې ده چې زمونږ حکومت هم یو طرف ته خلکو ته یو څه وایي په بین الاقوامي دنیا کې بله خبره کوي. داسې زمونږ کمیونټنټ ګروپ چې دي هغې کې هم مختلف ګروپونه دي. اوس په دې کې څومره مت چې اختلاف راځي او بیا یا متفقېږي یا ردي پیدا څومره وځي خو ردي نقصان زما په خیال باندې په منطقه به خراب اثر پرېوځي. دا اوسنۍ جګړه یا دلته کم جنگ یا جنجال چې دی د دې اثر یا زموږ په صوبه یا په افغانستان یا په پنجاب یا په دې خبره نه دی. دا به منطقي ده خصوصا زموږ صوبې ته ډېر خراب عواقب پرېږدي.
نوموړی همداراز وایي چې د پاکستاني طالبانو د وروستیو متضادو اعلانونو داسې بریښي چې د هغوی ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. حکیم الله مسعود د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې له خپلو نږدې ملګرو سره یو ځای ووژل شو. یاد دی وی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار وایي د جمعې د ورځې له برید وروسته به له امریکا سره د پاکستان د همکاریو پر ټولو اړخونو بیا غور کیږي او په خبره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستي برید په سیمه کې د سولې هڅې ووژلې. بلخوا د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو ګواښ کړی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د وروستیو بریدونو په غبرګون کې به د ناټو پر وړاندې اکمالاتي لار وتړي.
اخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک د مشر حکیم الله مسعود چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شو د وژنې پیښه له افغاني طالبانو سره اړیکې نه لري. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د نوموړي وژنه به د افغانستان د سولې پر بهیر کوم تاثیر ونه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سلمل په دې اړه له ښاغلي شاهد سره مرکه کړې.
د سولې علي شورا خو د دې طرفدار ده چې د جنگونو په ځای او د خشونت تشدد د اوئی بمباری او د انتحاري حملو په ځای باندې باید د تفاهم دپاره د سولې دپاره او د روغې جوړې دپاره کار وکړو. نو هر هغه اقدام چې سولې ته ضرر رسوي د سولې علي شورا د هغې په ځای باندې د خبرو او د تفاهم طرفداره ده. دا چې د پاکستان حکومت یا د پاکستاني طالبانو ترمنځ کم خبرې د سولې په رابطه شروع کېدو علاوه هغې کې په طبعاً یو ځنډ راځي اوس دا پاکستاني طالبانو پورې او پاکستان حکومت پورې اړه لري چې آیا دغه واقع یا حادثه د سولې په لاره کې خنډ او ځنډ ګڼي او که نه خپلو هغه مذاکراتو ته یا تفاهم ته دوام ورکوي دا هغوی پورې اړه لري.
شاید صاحب څه فکر کوئ دا د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې یا روغه جوړه به د افغانستان د امنیت پر وضعیت هم تاثیر وکړي او که نه؟
زه فکر کوم چې افغاني طالبانو باندې به ډیر تاثیر ونه لري دا موضوع. البته پاکستاني طالبانو باندې به مستقیما یو تاثیر ولري ځکه چې دا د یو مقتدر مشر و په زماني او وقتی لحاظ باندې به د دې لپاره یو ستونزه وي.
شاید صاحب زه بیا هم خپل پوښتنه تکرار کوم چې دا کس یا مثلا د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ که کمی خبرې کیږي آیا دا به پر افغانستان هم تاثیر ولري کنه یوازې به د دوی تاثیر د پاکستان پر محدودي؟
د افغانستان په طالبانو باندې رسول علي شورا په الوزالو باندې به دا واقعیا درس نور واقعیت چې سرحد ناغي خواته کیږي زیات تاثیر ونه لري ځکه چې مونږه د رسول علي شورا چې سوله غواړو تفاهم غواړو مذاکرات غواړو دا مونږه د افغاني طالبانو په مجموع کې د مخالفینو سره غواړو. البته چې افغانان دي هغه چې د سرحد نه هر طالبانو په نوم باندې یا د اسلامي تاریخ
لیکونو په نوم باندې تبیده چې زمونږ د جوړې خبرې او یاد مذاکرات او تفاهم دا غوي سره نه دی. مونږ د افغاني طالبانو سره په مجموع کې د افغانستان د مخالفینو سره د خبرو هڅې روانې دي. فکر نه کوم چې د سرحد نه بهر دغه واقعات په افغاني طالبانو یا مخالفینو باندې منفي تاثیر ولري.
کدارت وایي چې په خپل د حکیم الله مسعود اړیکې د افغاني طالبانو سره څه ډول وي؟
کېدای شي په ځنې ساحو کې د مجبوریت په وختونو کې د یو بل سره همکاري کړې وي، مګر افغاني طالبانو په وار وار داسې ویلي وو چې مونږ صرف افغانستان کې خپله دغه مبارزه کوو او د افغانستان د سرحداتو نه بهر مونږ نظامي فعالیتونه نه لرو. داسې یو فکر د افغاني طالبانو په باره کې وو، موجود وو.
دوستانو، په همدې مرکې سره چې د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړي او ویان مولوي شهزاده شاهد سره مو واورېده، ورسېدو اتنیمو بجو ته. اوس هم پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې حمیده عثمان هارون وړاندې کوي.
امریکایي پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو له مرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه. په غور ولایت کې 15 نرس قابلو د روزنې له یو کور څخه بریالي لیکونه اخیستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مصر کې د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو په دوام د نارامیو له پیلېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره قاهرې او وروسته بیا سعودي عربستان ته ولاړ. په کوسوو کې سیمه ایز انتخابات پرون پای ته ورسېدل، خو په شمالي ښار متروویتا کې د رای ورکولو پر یوه مرکز حملې او د رایو د صندوقونو غلا او ویجاړولو پر دې ټول جریان سوریا واچاوه. له عراق د رارسېدلو راپورونو له مخې پرون د دې هېواد امنیتي چارواکي لږ تر لږه په دریو بمي حملو کې په نښه شول. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د 2014 کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو په درشل کې پرون د تروریزم پر ضد د سختو قوانینو یوه مجموعه توشیح کړه.
دوستانو، تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې ادرس دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مصر کې د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو په دوام د نارامیو له پیلېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره قاهرې ته ولاړ. جان کیری له خپل مصري سیال نبیل فهمي سره په داسې حال کې د تړلو دروازو شاته خبرې کولې چې په بهر کې د مرسي پلویانو او مخالفینو د نوموړي د محکمې د پایل په اعتراض کې نښتې وکړې. احمد تکل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي، ورپسې د بشري حقوقو ځانګړي خبرونه مه هېروي.
پرون په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل مصري سیال نبیل فهمي سره تر کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته وینا کوله، بهر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي مخالفینو او پلویانو د قاهرې په اسلامي پوهنتون کې له یو بل سره نښتې وکړې. تشدد هغه مهال پیل شو چې په الازهر پوهنتون کې د مرسي پلویانو چې د ده د محاکمې په وړاندې د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي وو له خپلو سیالانو سره چې د پوځ په پلوي راوتلي وو نښته وکړه. محمد مرسي په دې تور محاکمه کیږي چې د 2012 کال په دسمبر میاشت کې د ولسمشری د ماڼۍ مخې ته د مظاهره چانو وژنه پرولې ده. کاری د مرسي له لرې کېدو وروسته په مصر کې تشدد وغند، خو د مرسي یا د هغه د محاکمې په اړه یې څه ونه ویل. د له مصریانو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لور مارش ته دوام ورکړي او یې ویل یوازې ډیموکراسي به مصر اقتصادي سوکالۍ او ثبات ته ورسوي. کری زیاته کړه چې واشنگتن د مصر له موقت حکومت سره ګډ کار ته ژمن دی. د همدراز له مصر سره د امریکا د مرستو ځنډیدل کم اهمیت او بلل او وی ویل چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باید د مرستو لمخې قضاوت ونه شي.
Of course we understood that the decision with respect to
تابان موږ پوهیدو چې د زینوم راستو په اړه چې له څو وخت رئیس زندیدلې پریکړه خای په زینو ځایونو کې د منلو وړ نه وي، خو دا کومه جریمه نه ده. دا له قانون سره سم د امریکا پالیسی ده. موږ په یو هیواد کې د حکومت د بدلون په صورت کې د حالاتو د تغییر په برخه کې د کانګرس لخوا یو تصویب شوی قانون لرو او موږ د دې قانون په وړاندې مسؤل یو. واشنگتن په دې وروستیو کې د مرسي د پلویانو پر ضد د تشدد او په مصر کې د پوځي واکمنو لخوا د اصلاحاتو د نه راوستو په خاطر له دې هیواد سره نږدې 1.5 میلیارد ډالر کلنۍ مرسته وځنډوله. د مرسي د پلویانو د ځپلو لپاره د مصر د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونه کسان ووژل شول. کری تایید کړه چې مصر له سختو حالاتو د تیرېدو په حال کې دی او په دې هیواد کې د تشدد د ختمېدو غوښتنه وکړه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله لرم چې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. دا د یو ځل بیا مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه محمد وایس سمیم هرکلی کوم. قدرمنو، په دغه خبرونه کې د میراث حق ته د ښځو لاسرسي باندې خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ برخې مرستیاله اغلی فتنه قریشی را سره میلمه ده. فتنه صاحب، ستړي مشئ.
مننه.
د لومړی پوښتنې په توګه راته وایي چې په شرعی قوانینو کې د ښځو د میراث په اړه تراغلی.
د ښځو د میراث په حق له سورۃ النساء یو مکمل سورۃ قرآن کریم کې راغلی ده چې دلته د ښځو په اړه چارو ځینې حقوقي مسایل او په خصوص د میراث لاسرسي حق ټول توضیح شوی ده او ټول وضاحت ورکړل شوی ده چې ښځه لکه څنګه چې نارینه د میراث حق برخمن کیږي، ښځه هم حق لري چې خپل میراث ترلاسه کړي. څنګه چې په قرآن کریم کې راغلی ده چې څنګه چې نران کولی شي چې خپل میراث تر حق ترلاسه کړي، نو خزینه هم همدارنګ په قرآن کریم کې ورته واضح حق ورکړل شوی ده او په سورۃ النساء کې توجیه ورته ورکړل شوی ده او په سورۃ البقره کې هم راغلی ده. نو ځکه د ښځو حقوق کاملا په اسلام کې ثابت دي او د اسلام دین د ټولو د ښځو حقوق افاقي ملاتړ کوي.
بلې، مننه. کوم کسان چې ښځو ته د میراث حق نه ورکوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په دې حق له څه حکم کوي؟
هغه کسان چې ښځو ته د میراث حق نه ورکوي، په قانون کې، په مدني قانون کې هم توجیه شوی ده او د سرنګ د نافذه قوانین چې په کشور کې هم د اوسه تطبیق کې یو حکمیت لري، په دې اړه سرګند دي. خصوصا د ښځو د تاوتریخوالي قانون په دې کې په دې درېشم ماده کې راغلی ده چې هغه سړی چې د ښځه حق نه ورکوي، سربیره پر دې چې مجبور ده چې د ښځه حق ورته بیرته ورکوي، په یو میاشتې تنفیذي قصیر حبس کې محکوم کیږي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري. سی ولنده وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون پس مګه کینو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
وکړو. آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او FM 7.5 صفه.
بیا هم خراغلی، په افغانستان کې د ښځو د میراث حق ته څومره پام کیږي؟
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو په حقوق کې او خصوصا د میراث د لاسرسي حق ته هیڅ توجه نه ده شوی. همرا چې موږ حق قوانین لرو، ډېر زخت حق قوانین چې د ښځو ملاتړ کوي، حمایت کوي، قوانین شته، ده متاسفانه د پلکرو وار نه ده. او کله چې یو ښځه غواړي چې خپل حقوق غوښتنه وکړي، نو د کورنۍ تاوتریخوالي سره هغه کېږي، مخامخ کېږي. که چیرې یو ښځه کونډې او میلای مرشی، نو کولای شي چې د اساسي قانون په اساس او د مدني قوانین په اساس او د نورو نافذه قوانین چې د ښځو د حقوق ملاتړ کوي، لکه د قانون منع خشونت یا د ښځو تاوتریخوالي منع قانون او سرنګ د مدني قانون حمایت کوي، نو کېدای شي چې دغه ښځه خپل د میراث هغه وکړي، میراث مطالبه وکړي. اما متاسفانه چې کشیر دغه ښځه کند وي او دغه مشکلات هم ډېر مالی مشکلات سند سره مخامخ کیږي، یو غولي چخل حقوق ترلاسه کی، تر سوچ د غولي چخل حقوق ترلاسه کړي او غوښتنه وکړي، نو په کورنۍ کې ورسره خطر چلن کیږي، تو تاریخ والی دیر کیږي او د خزه په بیلابلو لاملونه کې مجبور کیږي چې تخپل د حق نه غو کې سر کې پټ کړي یا خپل د حق نه منصرف وشي. او کیدای شي چې د ته هیڅ اصلا اجازه نه ورکل کیږي چې ورشي یو خپل حقوق د عدلی او قضایی چارو ته بلند کیږي او خپل حق مطالبه وکړي.
بله.
او څنګه چې تاسو ته معلوم ده د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او خصوصا د هغه د ښځو د ملاتړ حقوقو حق ډیره مونږ ډیره کوښښ کوو چې د هغه ښځو چې د ستونزو ته مخامخ کیږي او هغه قضایا چې د میراث حق پکې راغلی ده او د ښځو مونږ ته شکایت کوي خپل رسمي شکایت را وړاندې کوي. کېدای شي چې مونږ د مثالی د ښځو کندې وي که پیغله وي نو خپل میراث غوښتنه کوي. مونږ د کورنۍ غولو ورسره خبرې کوو، میان جګرو کوو، خبرې کوو. کېدای شي چې دوی د قوانین کبل هغه وکړي د ښځو حقوق قبول کړي او ورته ورکړي، او کني شي بیا به رسمي چارو ته چې راشي عدلي او قضایي مراجع ته هلته هم ډېره ستونزې ته مخامخ کېږي. څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده سارنوالان او د قاضي صاحبان داسې عادي سالیان نه دي چې یو ځل ښځې دلته لاړه شي عدلي او قضایي چارو ته لاړه شي چې خپل حق ترلاسه کړي، نو ډېرو ستونزو ته مخامخ کېږي چې تاسو په اسانۍ نشي کولی چې خپل حق ترلاسه کړي. متاسفانه موږ ښه قوانین لرو خو تطبیق کېده یې ډېر مشکل خبره.
ډېره مننه اغلی قریشي. ولی اسلام د نر لپاره دوه برخې او د ښځې لپاره یو برخه ټاکلې ده؟
ډېره مهمه سوال ده. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده مخکې مو ویل چې په سورۃ البقره او سورۃ النساء کې ټول مسائل چې د ښځو په اړه معلومات ورکړل دي آیتونه څرګند دي او خه معلومات توجیهګان لري. په فقه کې هم صراحت لري، په حدیث شریف کې هم راغلي ده، او زمونږ په نافذه قوانینو په خپل ایبات کې هم څرګند لري. خو دا ډېره واضح خبره ده، زخته داسې دینه ډېره ناول استفاده کیږي. ځینې خلک داسې استفاده کوي وایي چې هغه کسان چې وایي چې اسلام بشپړ حقوق ښځو ته ورکړل دي، نو څرنګه همدغه سوال دلیل ګرځي چې وایي د څرنګه چې په اسلام کې ښځو ته یو برخه او سړي ته دوه برخه ورکول کیږي. د دې اصلي دلیل داسې ده چې قرآن کریم د ټولو لپاره یو داسې مکمل قانون ده چې تر څو چې انسان ژوندی وي او مړ کیږي د قانون ترسره کیږي او عدالت پکې تطبیق ده. هم تام د ټولو لپاره راغلی ده، د ټولو بشریت لپاره. نو په دې کې توجیه داسې ده چې په شریعت کې هغه سړی چې کار کوي تر څو چې دا پیغله کده خزه مونږ داسې مثال ورکړو کده خزه پیغله وي خپل پلار کور کې اوسیږي تر څو چې دا واده نه کړی ده، نو پلار مجبور ده چې ورته نفقه ورکړي. تر څو چې دا واده شي نو ملای مجبور ده چې ورته نفقه ورکړي. دغه د ازدواج مصارف چې مونږ داسې د رسم رواج په توګه د ټولو د سلی په غاله ده د ورته ورکول شي. نو بل خبره داسې ده چې په ازدواج په وخت کې مهر ورته ټاکل کیږي، بیا فصل دین میراث ورته ورکول کیږي، او کدی شي چې دا خزه باسواد وي که چیرې باسواد وي خپل کولای شي چې کار وکړي. نو په اسلام کې داسې زخته حقوق خزه ته ورکړل ده چې کده خزه په بیرون کې کارم کوي نو هیڅ څوک ورته اته د دې ملا په دې حق نه لري چې د دې هغه معاش یا د دې دسموز یا د دې پیسې د دې نه بیل د اجازه نه واخلي. او بل خبره داسې ده چې دا د خزه چې د هم میراث اخلي، نفقه د ملا په غالوي، هم خپل ملکیت ترلاسه وي، هم د دې د زوج مصارف چې هغه د ضرورت شته د چې کور او شیان ورته برابر وي هغه د میله په غاروي، نو خپل محرم واخلي. نو د دې تاسو وګورئ او مقایسه وکړئ، نو د خزه او زیورات مرته واخلي. زیورات خپل یو پانګه ده په کورنۍ کې، ډیره یو مهمه پانګه ده. که دم ټول موږ ورسره غوکو نو په دې کې رسیږو چې د اصل تعادل کاملا رعایت شوی ده. او د خزه حقوق ډیریږي برخلاف د نارینه حقوق کمیږي. له دې خاطر چې د مجبور ده چه هم ده زواج مصارف ورکنی، هم ده خپل ده خزو مهر ورکنی، هم میراث ورته برخمند کیگی. میراثم مجبور ده چه که چیره میرا ما توشین و اقشی مراشین و ده ده میراثم ورته خزت پاتی کیگی. نو لده خاطر از فکر کنم چه عدالت کاملا تامین شویده و خوزنه ده ده نه لگه او کهی ناول استفاده کهی.
بله بله، دیر منه نکوم اغلی فتانه قریشی چیز مگ بلنه مو منله و پخبرونه که مراس را گدون وکر.
نتاسو نه هم منه.
قدر من اوریدون که نتاسو هم منه چه ترپای مراس را ملتیا وکره. ده دیونه ده اساسی و بشری حقوق خبرونه هم دوم را و تاسو ده زده راریو نور خبرونه پا منزنه سپا 1218 نوی او اف ام 3.15 واره. زده نجازه غارم خوخت ولره.
د بشری او اساسي حقوقو ځنګړې پروګرام مو اوریده. اوس هم د ورکو عزیزانو د لټون ځنګړې خبرونه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. محترمو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار است تاسی کولی شی چه پا دیش میره مونگ تا خپل تلیفونی پیغامون پریگ دهی 0000-02-02-21-02-41-15. تاسی ده آزادی را دیوانه ده ورکو شو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواکی است. که دین نوزی داغه پروگرام تاسی پا ازادی راڈیو که ما نورید، کولا شی چه دی ازادی راڈیو انترنتی پانه تلار شی. اول تا داغه پروگرام لسر و آوری دی ازادی راڈیو دی انترنتی پانه پت دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترمو دوستانو، اوس قلم و کاغذ تیار کړی، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زمانه د خپل ولداک سره خبرې کوم. زموږ د اکازي چې نن عبدالباقی دی، دا واڅه کال کې چې ورک دی، که چا د عبدالباقی په حق له معلومات وي و ما ته دې تر دغه لمبر باندې زنګ ووهي. لمبر دا دی 0000-2500-3500-3500. لمبر یو ځل بیا
0000-2500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-
میږي د څلور میږي شاوخوا کیږي چې د خپل کور نه درک شوی دي. هر مسلمان ورور که د ده پاک معلومات د مهربانۍ د مخې زموږ سره په لاندې شمېرو اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 8 5 4 5 4 9 1.
ولی السلام علیکم زنی هم مطلب پشتن د کندهار اساس سره په تماس کیم او ما د ماما زوی چې د دوی میاشتې شي ورک شوی دی. نوم یې مطلب د پلار نوم یې عبدالله دی او د نیکه نوم یې عبدالولی دی. که چیرې هر چا ته معلوم وي یا دی خپل زما غږ د مهربانۍ د مخې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي 0 9 3 8 2 5 0. شمېره ځل بیا وه 0 9 3 8 2 5 0. جایزه ورکول کیږي که چا مستفاده باره کې معلومات راکړي.
هلو السلام علیکم. زه محمد خان خیال دی هلمند ولایت د نزالي ولسوالۍ د چنګیز بازار څخه تا سره په تماس کې یم. ما یو د اکا زوی دی، تقریبا د درې میاشتې کې د کوره نه ده راغلی. سلطاننامه وګوري، هر یو چې د په هکله معلومات لري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0-2-5-5-3-9.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00-3-22-14-15.
زه خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. امید یم د هلمند ولایت د ماضي ولسوالۍ نه په تماس کې یو هلو چې شرجوګر نه احترمامه نومېږي. د پلار نوم یې امیر محمد ده، که هر چا پیدا کړو کلنه لږ ده، لږ زره افغانۍ اجازه لري. په دغه شمارې کې موږ سره تماس ونیسي. 0-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3- اتیا درې سالوي اته اتیا یا فروش ماي دمو ته تماس نيسي خدای پامان.
السلام علیکم شاهدان ازینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد د دم کلمه دی ورکو شو اجزان خرون تخفل پیغام د دغه د دې مورور اسرائیل بن محمد دوی د نور محمد مسی دینه مدوشه چې کومه لای څه نه درته شوی دی کوم چیر د مورور په خپل دماغ جوړی یا د غیر دوستان دماغ جوړی نو ماته چې لسم د دې شمه روان ځنګ وي صفر وته وته دور شو ته څو نه نه خړې دې چې د ټول ورونو کما ورښی دی ځان چې الله رب دې ګټه ته پیدا کړي او خپل کورونه امن او بچو کالي سره. السلام علیکم.
زر ډاکټر دیلانی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د ساخر څخه خبرې کوم. لازم یک محمد نمیږي چې د بری کال کېږي چې دغه ځای څخه تللی دي انډوالان یې ځینې تښتېدلي دي د پرې ایسي چې په راز کې د پیروز خان دی د شراز په شار کې د علي آباد په کلي کې چې دغه نشانه چې دغه پیروز خان زما اواز اوري چې دغه کرزه پر نیک محمد چې سا باندې د ورور مشته د نمروز د لارې څخه خپل شمیره راکه موږ خپل شمیره او پاتې شو زموږ سره خبرې وکړه دغه زما شمیره ده په دغه شمیره باندې څنګه موږ ته ووایه چې موږ تا کرزه درکو دا موږ ځاله کړه مارچ کې شپږ وه شپر سرور سرویس دریش پولیس پیته یو اویا شپر و شپر سرور سرویس دریش پولیس پیته یو اویا پر دغه شمیره باندې مست زنګ را و پیروز خان ته چې مستا ورور کرزه درکو پاتو شو مز الک کرایله کې دا مز د پیروز خان سره ډیره یله کو ورور ډیره کومک ځین غواړو چې موږ سره دغه کومک وکړي موږ نه پښې دی په خوابه تاسللې دي انډوالان یې ځین تښتېدلې دي په کریاو په مساری په کې دغه نیک محمد راګر کړی دي نو موږ به دغه حساب دې موږ سره وکړي ورور موږ به د مساره په ورکو موږ نه کړای نه کې موږ سره دی په ټلیفوني د لارې سره د نمروز د لارې څخه اړیکه ونسی موږ د ازادي رادیو څخه ډېر مننه کوو ډېر مننه کوو چې د ورکو اجزانو په باره کې دغونه تکلیف برداشت کړي دغونه خدمت برداشت کړي ډېر مننه دغه زموږ پیغام دی د ازادي رادیو څخه د کارکونکو څخه چې ډېر مننه ځینې کوو.
السلام علیکم. محمد طاهر مجید خیلیم د شغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو طرز دی چې قومندان نومېږي تقریبا یو ورځ میاشتې کېږي چې د خندار او د کابل لوی لارې منځ کې نادرکه شوی دی. په دې اړه څوک معلومات لري نو ستر اووه سوه اویا درې سوه اویا یو سلو شپږ اویا په دغه شمېرې اړیکه ونیسي او یو لک افغانۍ جایزه هم لري. عبدالحکیم د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. زما اکا دی خیر محمد فکر محمد دوی وکاله کیر جنا درته سوي دي که چیرې چاته پاتې یا د خپل ما غوري په داسې وایي چې زه سره اړیکه ونه شي څه پر اوس پر یو پنځوس وی اته سوا اتیا او یو بل شمېره څه پر واویا د ترویش ناویا څه پر درویش.
هلو السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د اخیلو ولسوالۍ اوسېدونکی د ما یو وراره د ورکو اجزانو پروګرام دا شپږ اووه کاله کېږي نادرکه د دی دا یو نوم یې داود ته وخت مخته تاسو سره ټلیفون کړی و مهرباني به دی که د دغه شمېره ما ته ټلیفون راوکړه ټلیفون یې پر کړی و کانه وکړی ما دا نمبر د صفر اووه نه صفر درې اته نه صفر
حبیب نمیگی کار دې زموږ معلومات نه میرا باندې کوم ته پیسې پر وو او چلور ونه چلور څنګه څنګه دې معلومات وکړه خپل دوله کوونه دې ته واخله.
السلام علیکم. زه سردار ولی د بولدا ولایت څخه سره په تماس کیم. زموږ یو انوال جبار په نامه د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکته ودی ستار زید دی کار څوک دغه په اړه کې معلومات لري بس موږ به ډېره مننه لرو په صداقه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي. صفر اویا دوه اتیا دیارلس یو سلو اته نوي صفر اووه لکه درې سوه پنځلس صفر اویا اووه سوه دوه پنځوس څلور شپېته دغه زموږ درې شمېرې دي. کار څوک په دې باره کښې معلومات لري په دغه نمبرو کې زموږ سره تماس ونیسي انشاءالله او خپله جایزه دې ترلاسه کړي د خدای په امان.
هلو زه خیر محمد د هلمند ولایت د نګالي ولسوالۍ د زرغون کلي څخه خبرې کوم. زما د ماما زوی دی سرایت نومیز دی لس کاله کېږي چې ورک دی که چېرې دی زموږ دغه پیغام اوري په دغه شماره کښې زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا اووه اتیا پنځه څلوېښت اووه سوه دوه ویشت. هلو زه نیاز محمد د هلمند ولایت د نګالي ولسوالۍ د زرغون کلي څخه خبرې کوم. زما یو د ماما زوی دی چې صبرګل نومیز دی کوکو زوی دی
السلام علیکم. عتیق الله نمیږم د غزنی د ولایت د ګیلان د ولسوالۍ د رسنۍ د کلي اوسېدونکی یم. د ما یو زوی د یوه میاشت کېږي چې ورک شوی ده نوم یې محمد الله ده عمر یې پنځلس کاله ده تور کالي یې په غاړه دي برک صابر یې اغوستی ده. که چا ته د ده په عقله معلومات وي یا دا خبرې دی په خپله اوري نو موږ ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي صفر ناویا څلور اتیا څوارلس پوت څلوېښت یو شماره یوارې بیا تکراروم صفر ناویا څلور اتیا څوارلس پوت څلوېښت یو یو جهان مننه د ازادۍ له رایډیو چې
اسرار خبرې کوم. د ننګرهار د ولسوالۍ د بټکوټ نه زمونږ یو تره زوی دی دا شپږ کاله کېږي چې ایران ته تللی او تر اوسه پورې نه د مرګ سوال جواب راغلی او نه د ژوندي او نه خط خبره شته نه ټلیفون کوي. هر څه خبره زمونږ اوکړي مهرباني وکړئ په دې ټلیفون مو سره تماس ونیسئ تر واویا اووه اتیا اووه څلوېښت اته سوه پنځه اتیا نمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر واویا اووه اتیا اووه څلوېښت اته سوه پنځه اتیا. وسلام.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسیز مونږ غږله ازادي راډیو اوس خاوري. ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري. د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.